ازادي رادیو ته یو ور بیا خراغلی درنو دوستانو په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې ده. یو ساعت خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده. نن به په دې خبرونه کې د معدې په ناروغیو باندې باس کې افغانستان هغه هیواد دی چې زیاتره خلک د معدې له بیلابیلو ناروغیو نه رنځوري، که هغه د معدې ګیس وي، که د معدې تیزاب مو زیاتېدل وي. په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کېږي. تاسې به هم په خبرونه کې برخه اخلئ، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالی شورا د در انشا مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. په کندهار کې 14 وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل پرونی وژونکي حمله وغندله. د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر په جرمنی او هندستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. د سولې عالی شورا ویان غفور احمد جاوید نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي چې محمد عمر داودزی نن د یو هیئت په مشرۍ جرمنی ته روان شو.
نوموړی به د یاد هیواد له چارواکو سره په افغان سوله خبرې اترې وکړي او له هغې وروسته به هندوستان ته لاړ شي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سربیره به له هندي چارواکو سره په افغان سوله او د افغان سولې لپاره په سیمه ییزه اجماع خبرې اترې وکړي.
شغلی داودزی په عین حال کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی. د کندهار په معروف ولسوالۍ کې د وسلولې جګړې په نتیجه کې 14 وسلول وژل سوي. چارواکي وایي دغه جګړه تیره شپه د معروف ولسوالۍ په نادرخان سیمه کې سوې. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د پولیسو او د دشمن وسلوالو مخامخ جګړه شپه دې جګړه کې دشمن ته ډېر مرګجوب لا وسته ده چې 14 کسه وژل شوي او 15 نور زخمیان دي.
شغلی بارکزی وایي چې په دې جګړه کې پولیسو ته کوم زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. بلخو نامعلومو وسلولو نن یک شنبه د بغلان د ملي امنیت د ریاست اپراتیفي مرستیال وواژه. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی نن ازادي راډیو ته ویل چې عبدالغفور محمود نن سهار د مرکزی بغلان په مربوطاتو کې وژل شوی.
د کندوز له خوا را روان وو چې د چهارشنبه تپې په پول کندهاریا کې د دښمن له کمین سره مخامخ شوي. دی له خپل یو سرتیر سره ټپي شوی. کله چې روغتون ته رسوي اپراتیفي مرستیال غفور خان شهید کیږي.
وسلولو طالبانو د دې پیش په اړه څه نه دی ویلي. د بدسل کې د چې پرون په کابل کې د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکار امینه منګل د وسلولو په ډزو ووژل سو. هلته د کونړ په مرکز کې یو قومي مشر شاه محمد خان د وسلولو په حمله کې ووژل سو. د کونړ د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل شیروالي ازادي راډیو ته ویل چې دغه قومي مشر نن سهار وختي له کوره جماعت روان و چې ورباندې ډزې وسوې. چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. دا په تیرو دوو میاشتو کې په کونړ کې د خپل ډول له مخې درېیمه هدفي وژنه ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د خپل هیواد د سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړه. روحانی دا غوښتنه په داسل کې وکړه چې د امریکا بندیزونو پر ایران اقتصادي فشارونه زیات کړي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې حسن روحانی پرون وویل د دښمنانو لخوا فشار زموږ د اسلامي انقلاب په تاریخ کې بې ساری جنگ دی. دا د بیلابیلو ډلو فعالانو ته په وینا کې دغه رز وویل نن نسو ویلی چې آیا دغه جنگ یعنی د عراق او ایران د جنگ تر کلونو بعد شرایط دي. خو شغلی روحانی زیاته کړه د جنگ په کلونو کې موږ په بانکونو د تیلو په خرڅلاو یا په وارداتو او صادراتو کې ستونزه نه درلوده، یوازې د وسلو په رانیولو مو بندیز وو. د پاین حال کې ویل چې له دې ټولو سره سره نه هیلې نه دی او راتلونکي ته ډیره هیله لري او باورمن دی چې که د دوی ترمنځ یووالی موجود وي دا سخت شرایط به تیر سي. د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یوه عصري هوټل پرونی وژون کې حمله وغندله. پوځي چارواکي وایي درې حمله کوونکي هغه وخت وژل شول چې لومړی یې په سپکو وسلو او لاسي بمونو پر پیرل انټرکانټیننټل هوټل حمله وکړه. د بلوچستانو یوې بلتون غوښتونکي ډلې د بلوچستان د ازادي پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او د څلورو حمله کوونکو عکسونه خپاره کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په هغه اعلامیه کې چې د دې دفتر خبره کړې ویلي دا ډول پیښې په ځنګړي ډول په بلوچستان کې زموږ د اقتصادي پروژو او بسیاین د سبوتاژ هڅه ده. په اعلامیه کې ویل سوي چې موږ به د دغسې اجنډاو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړو. پولیس وایي حمله کوونکو د هوټل یو ساتونکی وواژه، وروسته هوټل ته دننه نسول. د بیوزل ایالت بلوچستان بندری شار گوادر د چین د پنګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پنګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې سوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجان ولایت تړل دي. او د روسیې په روستوب سیمه کې چارواکي وایي چې د ګازو تر چاودنې وروسته یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. دغه چاودنه په یو اپارتمان کې وسوه چې یو سړی او یو ماشوم یې ووژل. محلي چارواکي وایي چاودنې په هغه ودانۍ کې چې د نړېدلو خطر سره مخامخ ده ګڼ اپارتمانونه تخریب کړي دي. په پیښه کې 2 کسان سخت ټپیان سوي چې روغتون ته لېږدول سوي دي. تاس خبری اجانس راپور ورکړی چې تحقیقونکو د پیښه په تړاو د غازو د هغې کمپنی اسناد ضبط کړي چې په سیمه کې خدمات وړاندې کول. په جنوري میاشت کې هم په روستوف سیمه کې د طبي غازو په چاودنې کې 15 کسان مړ شوي وو. هغه چاودنه د استوګنې د یوې ودانۍ د یوې برخې د نړېدو سبب شوې هم.